آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
افغانستان وایي تمه نه لري چې د امریکا او ایران د جنجال لوجې دی په دوی هم تاثیر وکړي د پاکستان د گوادر په سیمه کې درې وسلوالو په وټل بریت کړی دی بلوچ بلتون غوښتونکو ویلي دي چې دا بریت هغوی کړی اسلامی دولت یا داعش ادا کړی ده چې په هند کې د لومړي ځل لپاره د ولایت هند په نامه ولایت جوړ کړی
داسې اندېښنې شته چې په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له امله ایران په افغانستان کې د امریکا خلاف اقدامات وکړي
او د دې تر څنګ باندې هغه طالبان چې د ایران سره اړیکې لري ممکن په امریکایي تاسیساتو باندې په افغاني تاسیساتو باندې دوی بریدونه وکړي ایران ورسره مرستې وکړي په پوخوا کې هم ایران ورسره مرستې کړې دي نو دا به
په کندهار کې د داعش د ډلې یو مهم قومندان نیول سوی دی
عبدالسلام په نوم باندې صدا د داعش یو قومندان ده او تقریبا سل شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي صدا هم د دې په جمله کې ده او دی په قندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي
په هند کې د عمومي انتخاباتو تیاری روان دی او د چین د صدراعظم ماوین وایي چې چین له امریکا سره د تجارتي شخړې هوارولو ته هیله مند دی د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه واوري چې زیبا خادم او اشوق لارهم زوی تاسته وایي
السلام علیکم د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران او امریکا سره ښې اړیکې لري او تمه نه لري چې د غدوه هیوادونو ترمنځ جنجال دی د افغانانو په ژوند ناسمه اغیزه وکړي د بهرنی چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدی په دې حقله امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویل
ایالات متحده امریکا روابط بسیار نیک و تنگاتنگ
د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره ډیر ښې او نږدې اړیکې لري زموږ ستراتیژیک ملګری دی افغانستان سره یو ستر مرسته کوونکی هیواد دی د تروریزم پر وړاندې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه جنګیږي همداشان د ایران اسلامي جمهوریت هم زموږ دوست هیواد دی موږ هیله لرو چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او د هغوی ترمنځ اختلافات په موږ اړه نه لري
اینا ربطی به ما نداره
ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و که د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وجې په هغوی فشارونه زیات شي نو مجبورن به افغان کډوال د ایران نه وباسي
د غزنی د مقر په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې و ماشومان وژل شوي دي دوه نور زخمی شوي دي د غزنی د والي نطاق محمد عارف نوري امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 9 بجې د همدې ولسوالۍ د چمبران په سیمه کې شوې ده خاغلی نوری ویلی دی چې طالبانو دغه ماین د سړک په سر ځای په ځای کړی وو چې د لوبو په مهال په ماشومانو چاودلی دی
د کابل پولیس وایي د پخوانی خبریالی او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسون د مشاورې مینی منګل په وژنه کې د هغې پخوانی میړه تورن دی پولیسو د مینی منګل د پخوانی میړه د نیولو هڅې پیل کړي دي په همدې حال کې د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل ټویټر لیکلی دی چې میرمن منګل سهار 9 بجې او 20 دقیقې د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کارتراو په سیمه کې تورو شوې ده
د قندهار امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د داعش ډلې یو مهم غړی نیولی دی چې غوښتل یې په قندهار کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړي د قندهار امنیتي مقامات وایي چې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې نیول شوی قومندان د کونړ په ولایت کې د شاوخوا 300 تنو داعش جنګیالیو مشري کوله او تازه یې غوښتل چې په قندهار کې د داعش د فعالیتونو دپاره جلب و جذب وکړي د قندهار والی حیات الله حیات د ملي امنیت د ادارې له لورې د داعش ډلې د دې قومندان نیول تایید کړی دي
او دا هم نړیوال خبرونه د پاکستان د گوادر په سیمه کې درې وسلوالو په یو هوټل برید کړی عیني شاهدان وایي د هوټل په شاوخوا کې هلیکوپټر لیدل شوی دی یو چارواکي د نومنه ښودلو په شرط ویلي دي چې برید په پیرل کانټیننټل هوټل شوی او اکثریت میلمانه د هوټل نه ایستل شوي دي دغه چارواکي همدارنګه ویلي دي چې وسلوال د هوټل اول منزل ته ننوتی دي د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې په حمله کې مرګجوب لا هم شته خو نور جزئیات یې ورنکړل. د بلوچ بلتون غوښتونکو یوې ډلې چې د بلوچانو د آزادۍ پوځ نومیږي د دې بریت د کولو ادعا کړې ده. بلوچانو ویلي دی په هغه هوټل بریت کړی چې چینایان او نور بحرینان پکې اوسیږي.
په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د سختري زډلې حافظ ګلبهادر په وسلوالو بی پیلوټه الوتکو په برید کې د دې ډلې د یو مهم قومندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوی دي. د سیمې نه د امریکا غږ د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی د معلوماتو په اساس دغه برید د جمعې په ورځ د ډیورن کرخې سره نږدې په صفري نقطه کې په لمن کلي کې شوی دی. په لمن کلي کې په یو کور کې شوی دی. په وژل شویو کسانو کې چې د دغه ډلې مهم قومندان اسدالله چې په سنګري مشهورو شامل دی.
اسلامی دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې په هند کې د اول ځل دپاره د ولایت هند په نامه ولایت جوړ کړی. وسلوالو وروسته تر هغه دا اعلان وکړ چې په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په جګړې کې یو وسلوال ووژل شو چې ځان یې د داعش غړی باله. داعش د اماغ په خبري اجانس کې په اعلامیه کې لیکلی دی چې په کشمیر کې یې هندي عسکر هم وژلي دي. د هند کورنۍ چارو وزارت په دې هکله د تبصرې کولو نه ډډه کړې.
په یمن کې یاغیانو ویلي دي چې د هدیدې د بندر نه د خپلو وسلوالو ایستل شروع کړي دي. یاغیانو دا کار وروسته د هغې نه کړی دی چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت او یاغیانو ترمنځ اوربند شو. د خبر تفصیل
یاغیانو د ستر انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي نن ویلي دي چې د هدیدې تر څنګ د سالف او راسیسی د بندري سیمونه هم د عسکرو ایستل په محلي وخت نن سهار په 10 بجو پیل شوي دي. حوثیانو همدارنګه ویلی دی چې په سیمه کې د ملګرو ملتونو ناظرین موجود دي او د عسکرو ایستل څاري. د ملګرو ملتونو د نظارت د ډلې مشر ډګر جنرال مایکل لالز ګاټ هم ویلی دی چې د دغو درې مهمو نقطو نه د حوثی شیاغانو وتل دا معنا لري چې په هغه اوربند عمل شوی دی چې تیر کال په سویډن کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ وشو. د عسکرو ایستل به درې ورځې وخت ونیسي او ملګرو ملتونو د یاغیانو نه غوښتي دي چې په خپلو ژمنو د وفا وکړي او خپل ټول عسکر دې وباسي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
دام پاتې خبرونه. د چین د صدر اعظم مرسیال لیفی وایي بیجنګ اوس هم د امریکا سره تجارتي شخړې هوارولو ته خوشبینه دی. دای چې د چین د مرکزی پلاوی مشر دی د جمعې په ورځ د امریکایي استازو سره تر لیدوکاتو وروسته خبریالانو ته وویل چې مذاکرات ناکام شوي نه دي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی چې په پاتو ټولو هغه موالو دی د تعرفې لوړې کړي چې د چین نه امریکا ته واردېږي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټ زایر ویلي دی چې د دغو اموالو مجموعي ارزښت تقریبا 300 میلیارده ډالره کېږي. ښاغلی لایټ زایر پرون اعلان وکړ چې امریکا د چین په اموالو چې ارزښت 200 میلیارده امریکایي ډالره کېږي تعرفه د 10% نه 25% ته پورته کوي.
وسلوالو بریدونو د غلطو معلوماتو خپرولو او د بودیجې کموالی د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ناروغۍ د بیا پیدا کېدو په وړاندې د مقابلې هڅې کمزوري کړې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې ممکن وضعیت د کنټرول نه ووځي. د ادارې ویلي دي چې ایبولا به نه یوازې د کانګو نورو ولایتونو بلکې ګاونډیو هیوادونو یوګاندا، رواندا او جنوبي سودان ته هم خپره شي. وسلوال تشدد خلق تیخت ته مجبور کړی دي او د واکسیناسیون او نورو وقایوي چارو مخه یې نیولې ده.
او رسې خبر ده چې په مالټا کې چارواکو 50 ماجر د ډوبېدو نه ژغورل دي. د مالټا د دفاع وزارت ویلي دي چې د پاو زمنتي غزمې دغه کسان د جمعې پورس ژغورل دي او مسؤل چارواکو ته سپارلي. ګومان کېږي چې د ماجر د شمالي او ختیځ افریقا خلک دي او د لرګیو په کښته کې سپارول. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریده. د همدې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د ایران احتمالي بریټ ته د جواب ویلو لپاره په منځني ختیځ کې خپل نظامی حضور زیات کړی دی. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د ځواک پودل او ایران ته واضح پیغام. پاتریوت مزایل او د یو اس اس آرلنگټن په نامه پوځي بیړۍ به له 4B-25 بم غورځوونکو او یوې بلې لوی نظامي بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن سره چې د پنجشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلې یو ځای شي. قمندانان وروس تلاقه د خپل ټول اضافه ځواک وکړه وکړي چې استخباراتي معلومات په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې د ایران د احتمالي تهدیداتو خبر ورکړ.
It's important that Iran understand.
دا مهمه ده چې ایران په دې پوشي پر امریکایانو او یا زموږ پر ګټو برید به مناسب ځواب وویني. موږ په منځني ختیځ کې یو چې ترهګرۍ ته ماته ورکړو او تر فشار لاندې امنیت سره مبارزه وکړو. ترهګرۍ هغه څه ده چې موږ یې په وړاندې د مقابلې لپاره هلته یو، خو موږ به د ځان ساتنه هم وکړو. دا ډیره مهمه ده.
د یو لوړپوړي نظامي چارواکي په وینا په تهدیداتو کې د ایران د انقلابي ځواکونو لخوا په تجارتي بیړیو کې د مزایلو په ګډون د نظامي وسایلو انتقال هم شامل دی. یو اس اس آرلنګټن بیړۍ به احتمالي بریدونو ته پر وخت د امریکا د نظامي ځواب ورکولو لپاره د قومندې پر مختللې لارې چارې مهیا کړي. د پاتریوت مزایل دفاعي سیستم کولی شي بالستیک توغندي، کروز مزایل او الوتکې په نښه او ړنګې کړي. چارواکي وایي امریکا جګړه نه غواړي، خو د امریکایي ځواکونو ساتنه به وکړي. دوی زیاتوي چې د ایران تهدیدات تر اوسه هم واقعي او د باور وړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پخوانی خبریاله او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون مشاوره مینه منګل نن سهار په کابل کې د ناپیژندل سوو کسانو په برید کې وژل سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل ټویټر لیکلی دی چې میرمن منګل سهار 9 بجې او 20 دقیقې د کابل ښار د کارتې نو په سیمه کې ترور سوې ده. د مینې منګل وژل کېدو د ولسونو او د خبریالانو د امنیت په هکله اندېښنې پیدا کړې دي. نور حال د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
زلمه جانې سلام، تاسو مینه پیژنې؟ ستاسو په نظر د هغې د وژلو عوامل څه دي؟
مینه منګل ناپیژندل شوو کسان له خوا نه په ډزو باندې وویشتل شوه، او دغه حادثه په یوازې په ما نه، په ټولو هغه پښتنې یا په ټوله کې افغانۍ په تشویش باندې ول. موږ په زرهاو دفعې غږ پورته کړی ده. حکومت ته ویلي دي چې د خبریالانو ژوند په خطر کې ده او تاسو باید جدي پاملرنه وکړئ په دې برخه کې. خو متاسفانه حکومت هر ځلې یو ډول بې تفاوتي ښودلی ده. یوازې دا نه چې حکومت له خوا، بلکې موږ وینو چې همیشه د نورو وسلوالو کسانو له خوا هم خبریالان وژل کیږي، تهدید کیږي، حتی اختطاف کیږي.
کله کله د رسنیو مامورین په خاص ډول خبریالان د کورنۍ تشدد له وجې هدف ګرځي. د څنګه اماج په ترور کې د هغې د کورنۍ د غړو د لاسلولو خبره کېدله. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مینې پخواني میړه پسې ګرځي. پوښتنه دا ده چې آیا مینه د کورنۍ اختلافاتو قرباني شوې که د خبریالۍ لپاره؟
تر دې نه خو دقیق دا نه دی معلوم چې حتماً مینه باید د خوان له خوانې په وژل شوې ده. دا به وروستۍ بررسي او تحقیقاتو کې به معلومیږي چې دقیقا معلومه شي چې مینه د خپل خوان له خوانې وژل شوې ده. چې تاسو به خبر یاست په قندار کې زموږ یو خبریاله په پیژندلو کسان له خوانې وژل شو، د هغې قضیه هیڅ معلومه نه شوه. حتی دغه سند نورو خبریالانو چې غوی هم وژل شوې دي، دوی قضیه هیڅ نه ده معلومه شوې، نه هم کوم عدلي او قضایي ارګانونو په هغې باندې بررسي کړي دي. غوی قاتلین یا مجرمین قانون منګلو ته نه دی ورسپارلی دي. درسته ده چې ځینې خبریالان د کورنۍ تاوتریخوالو له وجې نه قرباني شوي دي، خو اکثر خبریالان د خپل د وظیفې له خوا نه زیاتره تهدید کیږي.
کورنۍ جنجالونه او د خبریالۍ کار باید څنګه سره جلا وساتل شي؟
خدای چې کله چې مې انجلې خبریالۍ ته یا هم فعالیت ته راوځي، اول خپل دغه کورنۍ ستونزې حل کړي، د دې لپاره چې د فعالیتونو خنډ ونه ګرځي. دوم دا چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي چې د خبریالانو ژوند ته ډېر زیات پاملرنه وکړي. مخصوصا څو ځلې ما خپله شخصي حکومت ته درخواست کړې ده، ما دا خبره کړې ده عدلي او قضایي ارګانونو ته چې زما ژوند په خطر کې ده، او په همدې وجه باندې ما یو څه مدت کېږي خپل فعالیتونه هم درولې دي. زما د ژوند لپاره تاسو پاملرنه وکړئ. او چې کله یو خبریاله یا خبرنګار لمنځه لاړ شي، غینه وروسته دوی وایي چې موږ متاثره یو، واقعا موږ خفه شو، کاش کې دا خبره نه کېده.
څه ډول تهدید تاسو ته متوجه ده؟ د چا لخوا؟
زه دقیقا چا نوم نشم اخیستلی چې د چا لخوا نه دی، او په دې باندې زه هم نه یم پوه شوې. اگر چې ما څو ځلې امنیت ملي سره دا خبره شریکه کړې چې زما ژوند په خطر کې ده، ما ته ټلیفون له لارې نه ډېر زیات تهدیدونه دي، اخترونه راځي، ولی څه خاص دوی اقدام نه دی کړی تر اوسه پورې.
تاسو هم کورنی اختلافات لرئ که په رسنیو کې مو کار تاسو ته جنجال جوړ کړی دی؟
زه کورنی اختلاف نه لرم. زه ډیر زیات د کورنۍ لخوا نه همیشه سپورټ کیږم، هغه همیشه زما نه حمایت کوي، همیشه د نامعلوم کسان لخوا نه تهدید کیږم. کورنی مشکل نشته.
ډیر زیات مننه کوم. کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جنوبی آسیا کې په تیر بیا په پاکستان کې په مطبوعاتي فعالیتونو کې زیاتره نارینه دي، خو په دې وروستیو کلونو کې ډېرې میرمنې هم په مطبوعاتي ادارو کې کار شروع کړی دی. دغو میرمنو د تفریحي او سپورتي خبرونو څخه نیولې د ټولو خطرونو سره سره د ډېرو پیچلو موضوعاتو په باره کې راډیویي او تلویزیوني رپورټونه برابر کړي دي. د امریکا ژغ خبریالی سیدرا د درو پاکستاني خبریالانو سره ژغېدلې چې دوی څنګه د ژورنالیزم په ډګر کې مهم رول لوبولی سي. د دې رپورټ غټ کې ګالیا رڼا نورستانی درکوي.
کرن خان په 2012 کال د نومبر په 28 نیټه په یو بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د هغې ژوره احساس او مینه د رسنیو سره له منځه نه دی تللی.
زما پلار ډیر خفه و او راته یې وویل چې دا کار نور ختم کړه. هغه راته وویل چې د خبریالۍ هدف ته دې ورسېدې، اوس نو یې وخت دی چې دې کار سره مخه ښه وکړې. ما ورته وویل چې ته رښتیا هم داسې فکر کوې چې ستا لور دومره کمزورې ده؟ د دې خبرې په اوریدو سره نورې هیڅکله ونه ویل چې کار دې خوشې کړه.
خان اوس مهال د یوې رسنۍ د مشرې په توګه کار کوي، خو وایي چې هغه د یوې مسلکي ژورنالیستې په توګه تل تر خورا سختو فشارونو لاندې وي.
زه تل د ګواښونو سره مخامخ شوی یم، نو تاسې باید دا ټول فشار اداره کړئ. بلخوا بیا د کورنۍ فشار هم شته چې ولې زه ځانګړي موضوعات تر پوښښ لاندې نیسم. نو کله چې د هرې خوانه فشار در باندې ډېر شي، نو بیا هم کار ته دوام ورکوي. نو دلته ده چې ستاسو جذبه او مینه د دې کار سره آزمویل
کیږي. اقرا بیک په 2011 کال کې د ژورنالیزم مسلک ته راغله او غوښتل یې چې یوه سیاسي خبریاله شي، خو اوس مهال هغه کلتوري او تفریحي پروګرامونه مخه ته وړي.
اچھا
میک اپ کر کے آئے، پریزنٹیبل لک ہو تو شاید آپ ما ته ویل کې دل چې ځانګړي جامې واغوندم، خزان سنگار کړم او د خبرونو د چلول لپاره ځان زیات مرتب کړم. لدې سره به ته وکولای شي چې په مطبوعات کې کار تر لاسه کړې. په داسې حال کې چې ما د ژورنالیزم ډیپلوم په لاس کې درلود، خو ما حوصله له لاسه ور نکړه. دا اوس څلورم اورګان دی چې زه په خپل مسلک کې کار کوم او خلک زما کار خوښوي.
یوه لسیزه کیږي چې خان او بیگ خپلو ژورنالیستیک مهارتونو ته واده ورکوي. له بلې خوا مانیا شکیل تازه خبریالۍ ته مخه کړې ده. هغه وایي چې د هغې موخه دا ده چې دا تصور بدل کړي چې ښځې نشي کولی د خبریالۍ وړتیا ولري.
ښځې ته تل لومړی د ښځې په توګه کتل کیږي، بیا د یوې خبریالۍ یا ژورنالیستې په سترګو کتل کیږي. له بده مرغه موږ باید د خلکو د قانع کولو څخه پیل کړو، د دې لپاره چې ثابته کړو چې میرمنې په هر ډول شرایطو کې کار کولی شي. موږ مجبور یو چې په ګرمۍ کې وګرځو، کیسې تعقیب کړو، د چاودنو له سیمو څخه ژوندي رپورټونه ورکړو او دا وښیو چې ښځې کمزورې نه دي.
له ننګونو سره سره د پاکستان یو ډیر شمیر ژورنالیستانی کوښښ کوي چې په رسنیو کې فعالیتونه بریالي وي او رپورټونه او لیکنې د مخاطبینو پام را مات کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د طالبانو سره د مرکچي هیئت وروستۍ لیست خپور سي. د جمهوری ریاست نطاق هارون چخنسوري نن د ازادي رادیو ته وویل د سولې د مشورتي جرګې د نظریاتو د اوریدو څخه وروسته به د مصالحې د رهبرۍ د شورا پراتلونکو غونډه کې اخیری لیست جوړ کړي او خپور بسي. خو طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو څخه مخکې باید له افغانستان څخه بهرنۍ قواوو د وتلو موضوع حل سي. په مکړی د کابل څخه د ازادي رادیو د خبريالي فیروزه عزیزي رپورت.
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم د ورستۍ کېدو په حال کې. د افغانستان د ولسمشر مانینګ بیان هارون چخنسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخنسوري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مصالحې د رهبری شورا به خپل پراتلونکو غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
ښاغلی چخنسوري د لومړني نوملړ په اړه څه ونه ویل چې څوک ورته په کوم ځانګړنو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزي پلاوي لومړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د روانې اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه، د تېرې جمعې په ورځ د درویشت مادهیز پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسېده. د دغه پریکړه لیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي، او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغې جرګې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوي پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی، او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی، اوس به یې موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې عالي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چیرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان دی، دغه لیست شامل افراد کم به همي. اوس کوم لیست تاسو خبره کوئ دغه لیست که چیرې واقعا دولت دغه اعلان شي نو باید لیست مخصر اوسي، باید ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضروري ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید د افغانستان شخړه په سوله ییز توګه باید حل شي. په دې دپاره حکومت ښه اقدام کړی دی، باید خپله
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لهکار نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي. فیروزه اسیسی، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار ولایت په درو ولسوالیو کې 24 روغتیایي مرکزونه روغتیایي کارکوونکو کار بند کړي او وایي چې د دارو درملو امکانات یې کم سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
ډاکټر شیر افضل د ننګرهار خوګیاڼو شیرزادو او وسارک ولسوالیو کې د روغتیاپالو اتحادیه مشر دی. وایي له نن سار رئیسې د درې واړو ولسوالیو ټول 24 روغتیایي مرکزونو کې کار بندیز کړی ځکه د ادا په نوم یوې موسسې په تازه قراردادونو کې امکانات محدود کړي دي. هغه وایي دغو درې ولسوالیو کې 18 ښځینه او 212 نارینه روغتیایي کارکوونکي دي چې ټولو په یو غږ د کاربندیز پریکړه کړې. د خوګیاڼو په روغتیایي مرکز کې یو بل ډاکټر بشیر احمد وایي که یې غوښتنې ونه منل شي نو کاربندیز به وغځي. ولسی خلک او ولایتي شورا غړي وایي په روغتیایي اړخ کې ولسوالیو ته امکانات کم شوي او روغتیا وزارت باید دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی مني چې په روغتیایي اړخ کې ستونزې شته خو د دغو مسلو د حل لپاره له روغتیا وزارت مرسته غوښتي.
کابل ته دی وزارت ته ځکه دلته چې موږ
تاریخ ندی دا واځي دریا فلوت کې کوم کی دا کار کی کړه ده او دای زمونږ سره دا غتو د الله تو تو د خبر او تو د تفاهم نه په تضاد کې کړه ده ما او ته عمر کې ګوره کې کوم په ډول د دې مشکل د حل لار هم نه ده
لدی سره سره د ننګرهار په ډیرو نورو ولسوالیو کې ولسی خلک او روغتیاپال د دارو درملو او امکاناتو له کمښت نه شکایت کوي وایي حکومت دې د دغه ستونزو د اواري لپاره لاس په کار شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدرمن اوریدونکو په کندوز کې د کانکور په ازموینه کې شپږ زره یو سل اته ویشت تنه نجونو او هلکانو ګډون وکړ چې له ډلې څخه به یې یو زر اته سوه تنه د کندوز او پاتې نورو ولایتونو کې پوهنتونونو ته جذب سي ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلی
په کندوز کې د کانکور ازموینه چې درې ورځې جریان درلود پای ته ورسېده د کانکور په ازموینه کې د شمال ختیځو ولایتونو شپږ زره یو سل اته ویشت تنه نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې اتلس سوه تنه به یې د قندوز او نور به د هیواد بیلابیلو پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره لار پیدا کړي د نورو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال په دې خوشحاله و چې د ازموینې پروسه یې شفافه وه او هر امتحان ورکوونکی به د خپل لیاقت مطابق د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي د قندوز پوهنتون رئیس ډاکټر خیبر سیفی وایي چې دوی غواړي د دغه پوهنتون ظرفیت لوړ کړي چې د ځوانانو د زده کړو زمینه برابر شي
پوهنتون قندوز هم امسال جذب خود را 1800 نفر اعلام کرده و در کنار ازی البته امسال یک
سکل د قندوز پوهنتون د جذب شمیر 1800 تنه اعلان کړي ځکه چې دوی غواړي په زیات شمیر ځوانان جذب کړي او د زده کړو وخت یې ضایع نشي د کانکور امتحان ورکوونکو یو شمیر محصلین ویل چې په تیرو کلونو کې به یو شمیر زده کوونکو سوالونه او جوابونه په پیسو اخیسته او یا به د واسطو په ذریعه موندل چې لوړې نمرې به یې اخیستي دوی دا هم ویل چې اوس په کانکور کې د هر ډول درغلۍ مخه نیول شوی او امتحان یې د دوی په خوښه پای ته رسیدلی د تخاری و اوسیدونکي چې په کانکور امتحان کې ګډون کړی و داسې وایي
تمام استادا با ما زیاد همکاری کردن ما درس خوانیم آمادگی گرفتیم اگر که کامیاب نشلیم دوباره
استادانو له محصلینو سره همکاری کوله امتحان ته درس ویلې خو سکل که پونتون ته کامیاب نشوه بل کال به بیا امتحان ورکوي هغه کسان چې بیا له پونتونه فارغیږي وایي چې که دولت فارغیدونکو کسانو ته د دندو او کار په پیدا کولو کې زیار وباسي نو د هیواد موجودې ستونزې جګړې او ناامني کمیدای شي یو تن محصل چې لزده کړو فارغ شوی اوس مهال دنده نه لري هغه وایي چې که فارغیدونکو محصلینو ته د کار زمینه پیدا شي د ځینو ستونزو او جرمونو مخه نیول کېدای شي
دولت خیش خواهش داریم که نگه وقتی که فارغ میشن از پانتون بریا کار مهیا شو و بتوان
له دولت څخه هیله لري چې که څوک له پانتون څخه فارغیږي باید د کار زمینه ورته برابر شي چې له یوې خوا خپلو خلکو ته خدمت وکړي او له بلې خوا به د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې وي په قندوز کې له دولتي پوهنتون پرته په لسګونو نور د لوړو زده کړو موسسې جوړې شوې دي خو سږکال په قندوز کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو په فعالیتونو باندې هغه وخت د لوړو زده کړو د وزارت لخوا محدودیتونه وضع شول چې د کیفیت له مخې مناسب ونه ګڼل شول ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
څو مهمه خبرونه لاندې زروي داعش ډلې یو قمندان په قندار کې نیول شوی دی د پاکستان د گوادر په سیمه کې درې وسلوالو په یو هوټل برید کړی دی د بلوچ بلتون غوښتونکو یوې ډلې چې د بلوچانو د ازادۍ پوځ نومیږي د برید د کولو ادعا کړې ده اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې چې په هند کې د لومړي ځل لپاره د ولایه هند په نامه ولایت جوړ کړی په یمن کې د حوثي شی یاغیانو ویلي دي چې د حدیدې د بندر نه یې د خپلو وسلوالو ایستل پیل کړي دي او په شمالي وزیرستان کې طالبانو د سختدریزه ډلې حافظ ګلبادر په وسلوالو بې پیلوټ الوتکو په برید کې دغه ډلې د یو مهم قمندان په ګډون 15 وسلوال وژل شو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري